السلام علیکم د سهار و بجې شوې په دې هیله چې دا راتلون کې ورځ مو نیک مرغوي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبری مجلې اوریدو ته هر کله کوم نن چهارشنبه د 1490 لمریز کال د هوت لسمه ده چې د 2012 میلادي کال د فبروري له 9 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري چې د ناټو سرمنشي وایي په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو سره سره بیا هم دا تړون په دې هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي او د امریکا د بارنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې به د واشنگتن ماموریت نه ختمیدونکی نه وي خو په سر کې د دې سات مهم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې د دې هیواد ماموریت به ابدي نه وي په بامیان او بدخشان کې د واورې د خویدو او سړې هوا له امله لسګونه کسان چې اکثره ماشومان دي مړه شوي دي او ایران له اسرائیلو څخه د آذربایجان لخوا د وسلو په اخستو سخت انتقاد کړی دی پوره خبرونه واورئ د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي په افغانستان کې د متحده ایالاتو ښکیلتیا د ابد لپاره نه ده میرمن کلینټن تیره ورځ د کانګرس د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خپلو خبرو کې ویل چې د 2014 کال په پای کې له افغانستان څخه د ځواکونو ویستلو لپاره د ولسمشر باراک اوباما پلان هغه شان په خپل ځای دی نوموړی ویل امریکا او متحدینو په امنیتي برخه کې په افغانستان کې د پام وړ پرمختګونه کړي متحده ایالات یې له ګواښونو خوندي کړی او د افغانستان لپاره د ښه راتلونکي جوړېدو په خاطر زمینه برابره کړې ده د ناټو منشي اندرس فوګ راسموسن په افغانستان کې د امریکای ځواکونو لخوا د قران کریم د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوي لانجې په ارتباط د نړیوالو ځواکونو د ډېر احتیاط او دقت نه کار اخیستل د ستاینې وړ بللي په افغانستان کې د ناټو په پوځي اډه کې د قران مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو جنجالونو او ناخوالو سربېره بیا هم باید ناټو په دې هیواد کې د ثبات راوستو ته پاملرنه جاري وساتي دا خبره د ناټو تړون مشر پرون په متحده ایالاتو کې وکړه راسموسن چې د ناټو په یو سیمینار کې په واشنگتن کې خبرې کولې سره له دې چې خوشینونکي پیښې او هغو ننګونو یا چیلنجونو چې موږ ورسره مخامخ یو باید د خپل هدف لوري ته پرې نږدو او باید خپلې ګډې هڅې په دې برخه کې جاري وساتو د بامیان سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د واورو د خویدو په پیښو کې د وشل شو کسانو شمیر 15 تنو ته ورسېد د بامیان والي حبیبه سرابي پرون په دې ولایت کې خبریالانو ته ویل چې د کسان په دې وروستیو کې مړه شوي دي نوموړی ویلي چې په مړه شوو کسانو کې 15 ښځې هم شامل دي دا په داسې حال کې ده چې رپورټونه وایي په بدخشان کې د سړې هوا او د نفس تنګۍ د ناروغۍ له امله شاوخوا 50 ماشومان مړه شوي دي د ایران دولتي خبری آژانس وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د آذربایجان سفیر احضار کړی چې ایران ته له اسرائیلو څخه د 1.6 میلیارد ډالر په ارزښت د وسلو د اخیستو په اړه د خپل هیواد دریځ روښانه کړی خو د آذربایجان سفیر جوانشیر اخوندوف ویلي چې هیواد یې د وسلو ته اړتیا لري چې خپله هغه خاوره آزاد کړي چې د هغه په وینا اشغال شوې ده دا نوموړي اشاره په واضح توګه د نوګورنو کراباخ سیمې ته ده چې دا مهال د ارمنستان پلوه ادارې تر کنټرول لاندې ده له دې نه وړاندې ایران روانونه آذربایجان تورن کړ چې اسرائیلو ته په اجازه ورکړي چې دغه هیواد خاورې څخه د جاسوسۍ لپاره استفاده وکړي خو آذربایجان د ایران دا تور رد کړی دی دغه هیواد ویلي په دې وروستیو کې یو شمېر کسان چې له ایران سره اړیکه لري او غوښتل یې په آذربایجان کې حملې ترسره کړي د آذربایجاني چارواکو لخوا نیول شوي دي د پاکستان پولیسو یې لک تر لګه اتلستنه چې په یو بس کې سفر کاوه د وسلوالو کسانو په حمله کې وشل شوی پولیسو د خپل نمونو د ناخصو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه تول چې د دوی هدف شیاګانو د حمله د سیشم می پورس د هرمن نالا په کوهستان خارګوټی کې شوی د ریپورتونه وایي چې دا بس له راول پنده څخه چې اسلام آباد ته سیر مپروت دی د ګلګت په لور روانو د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف تیره ورځ په رسمي سفر ترکیې ته ورسید او ټاکل شوی ده چې نن له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره په انقره کې وګوري ټاکل شوی چې ترکمن ولسمشر استنبول ته هم لاړ شي چیرته چې به د دواړو هیوادونو ګډه سوداګریزه غونډه جوړیږي محمدوف ویلي هیواد یې غواړي چې ترکیه په ترکمنستان کې د ساختماني پروژو په برخه کې پانګونه وکړي د فرانسې د اساسي قانون شورا پریکړه کړې هغه قانون چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنانو د ډلیزې وژنې په اړه نافذ شوی د فرانسې د اساسي قانون خلاف دی. دا قانون چې تیر دسمبر په میاشت کې په فرانسه کې نافذ شو، له دې موضوع څخه سترګې پټول یا انکار پکې جرم ګڼل کېږي چې ګواکې په 1915 کال کې د عثماني ترکیې په واسطه د ارمنیانو ډلیزه وژنه شوې ده. په بله وینا، د دې قانون په اساس هغه څوک چې وایي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې په ترڅ کې د ارمنانو وژنه ډلیزه وژنه نه وه، نو په فرانسه کې مجرم پیژندل کېږي او سزا به یې دا وي چې 50 یورو به جریمه ورکوي او تر یو کال به په زندان کې وي. او د بلاروس د بارانیو چارو د وزارت د اعلامیې له مخې د بلاروس حکومت په اروپایي اتحادیه او پولنډ کې خپل سفیران رابللي دي. په اعلامیې کې راغلي، منسک په اروپایي اتحادیه او پولنډ کې خپل سفیران د مشورو لپاره غوښتي. د اقدام د شنبې په ورځ وروسته تر هغې وشو چې اروپایي شورا فیصله وکړه چې د ولسمشر الکزندر لوکاشینکو پر ضد به بندیزونه پراخ کړي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د ناټو عموم منشي اندرس فوګ راسموسن وایي په افغانستان کې د روسیې تحولاتو سره سره به دا تړون بیا هم د افغانستان له خلکو او حکومت سره خپلو هرخیزو مرستو ته دوام ورکوي. برطانوي مقامات ویلي، افغانستان د خپلو ځواکونو تر ایستلو لا دمخه باید له دې هیواد څخه د خپلو ډیرو پوځي وسایلو د ویستلو پر لارو چارو غور او فکر وکړي. د نړۍ چاپ مطبوعاتو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز حکومت ته له طالبانو سره د سولې د پروسې په هکله یو لړ مشورې ورکړي دي. په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی، مقامات دا خبره تاییدوي.
هغه نهادونه چې د مېرمنو په برخه کې کار کوي هڅه دی وکړي چې دوی هغه ستونزې چې واقعا او مېرمنې ورسره لاس او ګریوان دي واقعي شکل دوی سره مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشرې د سوریې له ولسمشر غوښتي چې ژر تر ژره اوربند اعلان کړي او د غلطه وضعیت د هغې په وینا کړکېچن شوی دی. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 1296 باندې اوریدل شي. د ناټو تړون مشر اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگټن کې ویل، په افغانستان کې د قرآنی مجید د نسخو د سوځولو پر سر د اعتراضونو او روانو ناخوالو سره بیا هم باید ناټو باید افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. ټاکل شوی چې د 2014 میلادي کال تر پای بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي او امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي، خو په وروستیو ورځو کې په کابل او د افغانستان پر نورو سیمو کې اعتراضونو دا ستراتیژي له پښتنو سره مخامخ کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه د ناټو د عمومي منشي د څرګندونو مهمې برخې راخیستي چې فریده هوټ سیفي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناټو په یوې پوځي هډې کې د قرآن مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شو جنجالونو او نخوالو سربیره بیا هم باید ناټو په دې هیواد کې د ثبات پاللو ته پاملرنه جاري وساتي. دا خبره د ناټو تړون مشر پرون په متحد ایالاتو کې وکړه. رسموسن چې د ناټو په یو سیمینار کې په واشنگټن کې خبري کولې وویل، سره له دې خوشینونکې پیښې او هغه ننګونو یا چیلنجونو چې موږ ورسره مخامخ یو، باید د خپل هدف لورې پرې نږدو او باید خپلې ګټې هڅې په دې برخه کې جاري وساتو. په دې وروستیو ورځو کې د قرآن کریم د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو او د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت کې دننه د دوه امریکایي صاحب منصبانو له وژلو سره د ناټو او متحد ایالاتو ستراتیژي په افغانستان کې له پوښتنې سره مخامخه شوې ده. د رسموسن د څرګندونې د می په میاشت کې د امریکا په شیکاګو کې د ناټو تړون د سرمشریزې په درشل کې شوې چې تمه کیږي په دې غونډه کې به په افغانستان کې چې وروسته له 10 کلونو جګړې لا هم پکې طالبان دی ولوی تهدید په توګه پاتې دي او د ولسمشر کرزي حکومت هم همغسې کمزورې، د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مسلې هم رڼا واچول شي. د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما ویلي چې خپل 3 زره اضافي سرتیري به چې افغانستان ته د 2009 او 2010 کلونو په مودې کې لیږلي تر منی پورې وباسي، خو د عسکرو د کمولو مسله لا هم څرګندنه ده. ډیر شمیر بهرني جنگي عسکر به د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه ووزي. رویټرز خبري اژانس په خپل راپور کې لیکي، تر هغه چې افغان پولیس او پوز د دې توان پیدا کوي چې خپل امنیتي چارې په غاړه واخلي، په افغانستان کې به د ناټو ستراتیژي له ستونزو سره مخامخ وي. د تیرې دوشنبه په ورځ امریکایي چارواکو ویل هغوی به د کورنیو چارو په وزارت کې د خپلو مامورینو له وژنې سره چې سبب شوه ناټو خپل ټول مشاورین په کابل کې له بېلابېلو وزارتونو وباسي، بیا به هم له خپل دې پلان څخه چې په تدریج به خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي او افغان ځواکونو ته به مشورې ورکوي وانه وړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلاری کلینتن هم د سه شنبه په ورځ په واشنگتن کې د خبرو په مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتو د ماموریت ننګ وکړه. هغې وویل متحده ایالاتو له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې په افغانستان کې د عملیاتو له لارې پرمختګ کړی. د ناټو عمومي منشي وایي د قرآن مجید د نسخو د سوځولو پر سر د راپورته شوو اعتراضونو په برخه کې د افغان ځواکونو ادارې دا وښودل چې دوی څومره پرمختګ کړی دی.
وامریدل چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن پرون په واشنگتن کې ویل چې په افغانستان کې د قرآن مجید د نسخو د سوځول کېدو وروسته په راپارېدلو اعتراضونو او دغلته د روسیو تحولاتو سره سره به دا تړون په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکوي. نوموړي د روسیو تحولاتو په وړاندې د ناټو د ځواکونو زغم د ستایلې وړ بنلی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې به د متحده ایالاتو ښکیلتیا او ماموریت د ابد لپاره نه وي. میرمن کلینتن ویلي د افغانستان په امنیتي برخو کې پرمختګ شوی دی او افغانستان خلکو ته او حکومت ته زمینه برابره شوې چې د خپل هیواد راتلونکی وټاکي. برتانوی مقامات ویل افغانستان د خپل ځواکونو تر ایستلو لا د مخه باید لدې هواد څخه د خپل ډیرو پوزي وسایلو د وستلو پر لارو چارو فکر وکړي. په همدې لړ کې د برتانه دفاع وزیر قزاقستان او ترکمنستان ته سفر کړی او ټاکل شوی چې د برتانه لوی درستیز هم په نږدې راتلونکو کې لدې هوادونو او د تاجکستان له مقاماتو سره خبرې وکړي. په پاکستان کې د 13 نومبر په میاشت کې د ناټو ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د پاکستاني عسکرو په وژلو سره د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ اړیکې خړپړ شول او پاکستان په افغانستان کې د ناټو عسکرو پر مخ خپل اکمالاتي لارې وتړله. د سره نړیوال ځواکونو د بدیل لارې پړه د خپل اکمالاتو لپاره د لار موندلو هڅې پیل کړې. فریده هوټ سیفی او د موضوع جزئیات.
بریتانوي مقامات وایي هیوادي د مرکزی آسیا له هیوادونو سره د ترانزیتي توافقاتو لپاره هڅه کوي چې وکولی شي هغه پوځي وسایل چې میلیاردونه ډالره ارزښت لري وروسته له 2014 میلادي کال څخه چې عسکر یې له افغانستان څخه وځي بیرته بریتانیا ته انتقال کړي او له دې کار سره به د پاکستان پر لارو اتکا کم شي. په پاکستان کې د 13 نومبر په میاشت کې د ناټو ځواکونو د هوایي حمله په ترڅ کې د پاکستانی عسکرو په وژلو سره د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې خړپړ شول او پاکستان په افغانستان کې د ناټو عسکرو پر مخ خپل اکمالاتي لار وتړله. د پاکستان دې اقدام افغانستان ته د ناټو ځواکونو لپاره د اکمالاتو د رسولو لپاره د بدیل لارې د موندلو اهمیت ډیر کړ. د بریتانیا د دفاع وزارت پرون ویل د دې هیواد د دفاع وزیر فلیپ هاموند د دوشنبه په ورځ له قزاقستان څخه کتنه کړې او هلته یې د سیو تړون لاسلیک کړی چې له مخې به یې له افغانستان څخه او یا هم افغانستان ته د موادو انتقال د حواله لارې ترسره کیږي. فلیپ هامون او د قزاقستان جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف همداشان موافقه وکړه چې د یو بل تړون په اړه به سره خبرې وکړي چې له مخې به یې پوځي وسایل د مځکې له لارې انتقالیږي. د دې موافقې له مخې به بریتانیا ته له داسې لارو د کار اخیستو امکان برابر شي چې وکولی شي 12,000 کانتینرونه وسایل او 3,000 پوځي موټرونه له افغانستان څخه بیرته بریتانیا ته انتقال کړي. همون پرون د ازبکستان د حکومت له لوړ رتبه مقاماتو سره هم وکتل او افغانستان ته د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د لیکت په اړه خبري وکړي. فلیپ هاموند په خپلې ویلامي کې ویلي دا ډیره مهمه ده چې موږ د مخه تر دې چې له افغانستانه ووزو د خپلو وسایلو د بيستلو لپاره لاره ولرو. موږ لوی لوجستیکي عملیات لرو او د هغې د ترسره کولو لپاره په سیمه کې د خپلو ملګرو همکارۍ ته اړتیا لرو. ټاکل شوی چې له افغانستان څخه پوځي تجهیزات د منځنۍ آسیا په لاره په اورګاډي کې د زرګونو کیلومترو لارې تر وهلو وروسته بالټیک بندر ته ورسیږي او بیا له هغه ځایه په بیړیو کې بیرته بریتانیا ته ورسول شي. د بریتانیا لوی درستیز به د اونۍ د قزاقستان، تاجکستان او ترکمنستان له مقاماتو سره خبرې وکړي او د دې درې هیوادونو له لارې څخه د ګټه اخیستو په اړه به ورسره خبرې وکړي.
ازادي راديو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راديو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زموږ غږ له ازادي راديو اورئ. یو ځل بیا د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز واورئ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي په افغانستان کې د امریکا ښکیلتیا او ماموریت د ابد لپاره نه ده. د ناټو عمومشي اندرس فوګ راسموسن وایي په افغانستان کې د روسیو تحولاتو سره سره به بیا هم دا تړون په دې هیواد کې خپل ماموریت ته په هر اړخیزه توګه دوام ورکړي. د بامیان او بدخشان سیمې چارواکي وایي دغلته د واورې د خویدو او سړې هوا له امله د لسګون ماشومان مړه شوي دي. د ایران دولتي خبري اژانس وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د آذربایجان سفیر احضار کړی او هغه ته په لدې عمله شکایت کړی چې آذربایجان له اسرائیلو څخه وسلې اخلي. د ترکمنستان ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف تیره ورځ په رسمي سفر ترکیې ته ورسېد او ټاکل شوی چې نن له خپل ترکی سیال عبدالله ګل سره کتنه وکړي. او د فرانسې د اساسي قانون شورا پریکړه وکړه. هغه قانون چې د عثماني ترکیې لخوا د ارمنانو د ډلیزي وژنې په اړه نافذ شوی د فرانسې د اساسي قانون خلاف دی. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوریدا چې د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان کې د روسیو تحولاتو او لویو پیښو په اړه څه خبرې کړي دي. ځینې برخې له فرشتي جلال زید خبرو.
آیا قرآن یوازې د افغانانو دی چې وایي ګټي؟ د ډیپلوماټیک کوریر خبرونې تر همدې سرلیک لاندې د عبد امیری په نوم د امریکا د نړیوالو زده کړو د پروګرام د یو مسؤل د غلیکنه خبره کړې ده. خبرونه وایي چې روانه اونۍ له افغانستان څخه تر ټولو عمده خبر دا و چې په ټول هیواد کې خلکو د قرآن مجید د سوځېدلو د غندلو لپاره مظاهره وکړې چې په ترڅ کې 28 تنه وژل شوي دي او لسهاوو تنه زخمیان شوي دي. خبرونه لیکي په دې پوهیدل ډیر مهم دي چې ولی افغانان د قران مجید داسې ملاتړ کوي او د سوځیدلو په ځدی داسې مظاهره ته پورته کیږي. دا خبره باید هیر نه کړو چې قران مجید یوازې د افغانانو کتاب نه دی بلکې د ټولي اسلامي نړۍ لپاره سپیڅلی کتاب دی. ولی په ایران، سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو کې خلک داسې مظاهره نه کوي؟ آیا قران مجید د هغوی سپیڅلی کتاب نه دی؟ شاغلی امیری لیکي واضح ده چې افغانستان تر نورو اسلامي هیوادونو ډیر فرق لري. اول دا چې په دې هیواد کې تربل هر ځای به سوادي ډیره ده. د لیکوال په وینا د تیرو څول سیزو د جګړو لامل له څلورو تنکیو ځوانانو څخه درې تنه لیکو لوست نسی کولای. دغه کسان چې قران مجید نسی لوستلای نو پرې پوهیدلای هم نسی. له همدې امله د خلکو لوی اکثریت د اسلام په اړه خپل معلومات له قومي مشرانو او ملایانو ترلاسه کوي. دغه کسان بیا ډیر چانس لري چې د خپل سیاسي ګټو په خاطر د قران مجید د سوځیدلو په څیر پیښو څخه کار واخلي. دوهمه مسله په افغانستان کې تر سر پورته بیکاری ده. د بل هر اسلامي هیواد په مقایسه په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې د بیکاری اندازه د 150 او 300 فیصدو په شاوخوا کې و. په دې معنی چې له 1.3 میلیونو خلک بیکاره دي. لیکوال وایي دریم دا چې د ځینې اټکلونو پر اساس د افغانستان د نفوس 60% تر شدید فقر لاندې ژوند کوي. دا د نورو اسلامي هیوادونو په مقایسه یو ستر شمېره ده. د عبد امیری په لیکنه خلاصه دا یوازې د افغانانو مسؤلیت نه دی چې د قران دفاع وکړي. دی وایي په افغانستان کې اوسنۍ سیاسي او اقتصادي ستونزو افغانانو ته په داسې له تشدد څخه ډکو پیښو د رامنځته کولو لاره برابره کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه د هیواد د دفاع د وزارت نظر خپور کړی. د پنټاګان چارواکو د دوشنبې پر ورځ ویل چې په افغانستان کې د تیریوي اونۍ ناکراریو سره هم چې د افغان حکومت ناټو او امریکا روابط خړپړ کړل په دې هیواد کې خپل بنیادي ستراتیژي نه بدلوي. امریکایي چارواکي دا تاییدوي چې په کابل کې وضعیت ناکراره دی او د کورنیو چارو په وزارت کې د دوو امریکایي پوځي سلاکارانو له وژل کېدو راهیسې حالات ډیر ښه نه برېښي. دا حمله غالبا د افغان امنیتي ځواکونو د یو غړي لخوا سوې ده. د واشنگتن پوسټ پلیکنه د افغان اسکرو لخوا د هغوی پر متحدینو دا حمله د امریکا د پوځ او ناتو لپاره په ډیر نازک وخت کې وسوه. دا دوړ غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو سره لنږدې همکاري زیاته کړي ترڅو هغوی د دې لپاره تیار شي چې په خپل د خپل هیواد د امنیت د تضمین لپاره د هڅو مسولیت واخلي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه د یو شمېر پخوانیو امریکایي چارواکو او چړونکو په حواله وایي چې د افغانستان امریکا ترمنځ پر اعتماد ضربه د ناتو در ستراتیژي لپاره چې تر 2014 کال پورې د جګړې د ختم په هدف جوړه سوې ده ډیره خطرناکه تمامېدلی سي.
تاسو زمون غغل ازادي رادیو اوري رپورټونه وایي چې تیر شپه په جلال آباد ښار کې اور لګیدلې دا چې اور چیرته لګیدلې او څه تاوان یې اړولی دی همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد تر سره د تلیفون په لیکه کې دی. همدرد صاحب مهرباني وکړه په دې اړه ستاسې معلومات څه دي، دا اور چیرته لګیدلې او سبب یې څه و؟
بله مراد صاحب سلام، سهار مو په خیر تور او رجوم کو ته هم. تیر شپه ناوخته د شاتراشو په سر کې د چپرهر علي ته څیرمه دلته اور ولګېده چې له امله یې درین مالی زیان واوښته. سمنوال عبدالله تلوار د جلال آباد د ښار امنیت عامر ازادي راډیو ته وویل چې په دې پېښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، په وخت زمان سره اطفایي او د سیمې خلکو همکاري وکړه او اور یې مهار کړ. دوی ته پرېنښو چې نورو سرایونو ته سرایت وکړي، خو دوی د مالی زیانونو د معلومولو لپاره یو هیئت ټاکلی ده چې وروسته به معلومه شي چې څومره مالي زیان اوښتی دی. د اور د لګېدنې علت د ګازدلي له امله و، خو دله وویل چې د سرای مالک ګازدبی لګولی و او له هغې امله اور سرایت کړی و چاته راشو ورسېد.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال شیرشاه همدرد چې په جلال آباد ښار کې د چارتراشو په یو سرای کې بېګا شپه د اور لګېدنې د پیښې په اړه درته معلومات درکول. په دې اړه د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونه کې وروستی حال درکو. د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز حکومت ته له طالبانو سره د سولې د پروسې په حق لا یو لړ پیشنهادونه کړي دي. د دې مرکز غړو د سه شنبه په ورځ په کابل کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ، خو ویل چې دا خبرې باید د افغانانو په مشرۍ ترسره شي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز په دې نظر دی چې د هیواد په کورنیو چارو کې د گاونډیو او په تیره د پاکستان لاسوهنه د دې لامل شوی چې په هیواد کې د سولې هلې ځلې اغیزناکې نه شي. د دې مرکز غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ او ویل چې پاکستان تل هڅه کړې ده چې د سولې د هڅو مخه ونیسي. د دې مرکز د مشرتابه پلاوی یو غړي سید نورالحق وویل
عوامل بیرونی و دست زدنهای کشورهای همسایه باعث شده که ما
بهرنی عوامل او د گاونډوی هیوادونو لاسوهنه د دې لامل شوه چې موږ د سولې په پروسه کې کمزوري پاتې شو. پاکستان تل ترهګریزه ډلې روزي ترڅو په افغان حکومت فشار واچوي. د افغانانو له مشرۍ پرته موږ نشو کولای چې سولې ته ورسیږو.
دا مرکز د افغانستان په حق له د پاکستان پر سیاست په داسې حال کې انتقاد کوي چې ځینې افغان چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې په حق له د پاکستان په سیاست کې د یو مثبت بدلون نخې لیدل شوې دي. پاکستان په دې وروستیو کې یو اعلامیه خپره کړې او له طالبانو او افغان جګړمارو څخه یې غوښتي چې د افغان حکومت د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. افغان حکومت د پاکستان دغه هڅه ستایلې او ترې غوښتي چې د سولې لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو اترو زمینه برابره کړي. د افغانستان د ځوانانو د هماهنګۍ ملي مرکز یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې له جمهور رئیس کرزي څخه یې پکې غوښتي چې په سیاسي تصامیمو کې دی د ځوانانو ونډه له پامه ونه غورځوي. د مرکز یو غړي فهیم مجروحي وویل
جوانان کشور را در تمام تصمیم گیری های مهم سیاسی سهیم ساخته،
باید د هیواد ځوانانو ته په ټولو سیاسي تصمیمونو کې برخه ورکړل شي. په هغو مشورتي غونډو او کنفرانسونو کې چې د افغانستان د برخلیک په حق له تصمیم نیول کیږي باید د ځوانانو ونډه پکې له پامه ونه غورځول شي.
افغان چارواکي وایي د هیواد له خلکو سره په مهمو مسئلو کې مشوره کول د دوی د پالیسیو برخه ده، خو ځینې خلک د چارواکو په دې ادعا انتقاد کوي او وایي چې حکومت په ځینو مهمو مسئلو او موضوعګانو کې د خلکو او په تیره د ځوانانو نظر نه اخلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د کورنۍ د تنظیم او د زیږونو ترمنځ د فاصله د ګټو تر عنوان لاندې په کابل کې د عامې روغتیا وزارت لخوا یو سیمه ایز کانفرنس پرانستل شوی. د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کانفرنس کې به د کورنۍ د ښه تنظیم او د بې ضروره زیږونو په برخه کې د سیمې د هیوادونو د متخصصانو له مشورو ګټه واخیستل شي. دا وزارت وایي اوس مهال په افغانستان کې په اوسط ډول هر ښځه پنځه ماشومان زیږوي، حال دا چې د سیمې په هیوادونو کې دا اندازه ښکته ده. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د امیندوارو میندو او نو زیږیدلو ماشومانو د مرګ د سطحې د لوړوالي اساسي لامل په زیږونونو کې د فاصلې نه مراتول دي. دې وزارت د سه شنبې په ورځ په کابل کې یو سیمه ییز کانفرنس پرانست چې دې ستونزې ته د حل مناسبې لارې ولټوي. په دې کانفرنس کې چې دوه ورځې به دوام وکړي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، ایران، بنګلادیش او اندونیزیا متخصصینو ګډون کړی دی. د عامې روغتیا سرپرستی وزیر ډاکټر سریا دلیل په زیږونونو کې د فاصلې د نه مراتولو زیانونه داسې بیان کړل.
امروز در افغانستان زیادتر از نصف زنان افغانستان کمخونی از نوع کمبود آهن مواجه هستند.
نن په افغانستان کې له نیمه زیاتې ښځې د وینې د کموالي له ستونزې سره مخ دي چې له امله یې نامناسبه خواړه او پرله پسې زیږونونه دي. د اکثره امیدواره میندو د مړینې سبب د وینې ضایع کیدل دي چې دا د مور او ماشوم پر ژوند ناوړه اغیزه کوي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې هر افغانه مېرمن په اوسط ډول پنځه ماشومان زیږوي، حال دا چې دا شمیره په ایران کې دوه، په هندوستان کې درې او په پاکستان کې څلور ده. دا وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې 90% کورنۍ د زیږونونو ترمنځ د فاصلې پر اهمیت پوهیږي، خو شاوخوا 40% منل شوې لارې او اصول پلي کولی شي. ډاکټر سریا دلیل وویل د مور او ماشوم د مړینې د سطحې کمولو ته یې 15 کلن ستراتیژیک پلان ترتیب کړی دی. د هغه لارې چارې هم بیان کړي چې کورنیو ته ګټورې ثابتېدلی شي.
شیوههای مختلفه برزی ما کار میکریم. یک شیوهش ارزی خدمات در سر
د دې لپاره له مختلفو لارو کار اخلو. یوه په روغتونونو او کلینیکونو کې د ښو خدماتو رسول، له زیږنې وروسته مناسبې مشورې ورکول او بلی عامه پوهاوی دی چې د عالمانو او سپینګیرو له لورې کورنیو ته د پرله پسې زیږونونو د زیان په هکله معلومات ورکول دي.
سره له دې چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې د کمولو هڅې روانې دي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي اوس مهال په هیواد کې په هرو دوو ساعتونو کې یوه امیندواره مور د ماشوم د زیږولو پر مهال مړه کیږي. په کانفرنس کې د ملګرو ملتو د مربوطې څانګې مسؤول وویل که په دې هیواد کې د زیږونونو ترمنځ فاصله په پام کې ونه نیول شي، تر 2025 میلادي کال پورې به د دې هیواد نفوس 70 میلیونو ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشره وایي په سوریه کې حالات کړکېچن دي او له جمهوریت بشار اسد څخه غواړي چې ژر تر ژره اوربن اعلان کړي. یو غربي خبریال پاول کنروی چې د برتانیا سنډي ټایمز ته اکاس دی، پرون له سوریې څخه لبنان ته ورسول شو، خو فرانسوي خبریال ایرد بویر چې هغه هم ژوبل شوی لا هم په حمس کې پاتې دی. فریده هوډ سیفی پی رپورټ لري.
په سوریه کې ناکرارۍ دوام لري. د راپورونو له مخې د سوریې حکومتي ځواکونو پرون په هومس ښار کې د مخالفینو پر هډو باندې حملو ته دوام ورکړی و او په دې حملو کې لسګونه تنه وژل شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د ادارې مشرې نیوی پیلی په ژنیو کې په یوې اضطراري غونډې کې وویل په سوریه کې د اوضاع د لا خرابېدو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړاویو راپورونه یې ترلاسه کړي دي. پیلی د بشار الاسد رژیم له بشري حقونو څخه په سرغړاوي تورن کړ او له دمشق څخه یې وغوښتل چې نړیوالو بېطرفه څارونکو او بشري کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ولاړ شي. میرمن نیوی پیلی وویل د سوریې په ناکراریو کې چې دا د 11 میاشتې کېږي شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي دي. د روان میلادي کال په جنوري کې یوازې 80 ماشومان ووژل شول.
د هیومن رایټس سیچویشن هاز ډیټیریټډ سیګنیفیکنټلی سنس نوومبر 2011.
نوی پیلی وایي په سوریې کې د بشري حقونو وضعیت د تیر کال له نوومبر راهیسې ډیر زیات خراب شوی دی. حکومت نه دی توانېدلی چې د خپلو اتباعو د ساتنې مسؤلیت ترسره کړي. حکومتي ځواکونو په پرله پسې توګه له بشري حقونو څخه لویې سرغړونې کړي دي.
د بشر په وړاندې په ډیر لوړ حد کې جنایت شوی او حکومت هم ظاهراً ترې خبر وو. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقونو د ادارې مشرې یوارې بیا ټینګار وکړو چې د سوریې مسله باید د مجرمینو نړیوالې محکمې ته وړاندې شي. په عین حال کې په ژنیف کې پرون د سوریې استازی له غونډې ووت او دا غونډې بې ګټې وبلله. د راپورونو له مخې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا چې وڅلوېخت غړي لري د هغه پریکړه لیک ملاتړ کړی چې پکې په سوریې کې د اعتراضونو ځپل او د بشري حقونو څخه سرغړاوی غندل شوی.
و امر دل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر وایي چې په سوریې کې حالات کړکېچن